مننه استاد
او د دوی اصلاح کول
بله مننه استاد بس بیا هم پسې تعقیب وو خو د خبرونو وخرغه د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائی ریاست وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه واخیستل شي نو د انتخاباتو د شفافیت په اړه به اندېښنې کموالی پیدا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغه هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د سردار محمد داود خان روغتون د لا تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائی ریاست وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه واخیستل شي نو د انتخاباتو د شفافیت په اړه به اندېښنې راکمې شي. د اجرائی ریاست ویان مجیب رحیمی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هیله وښوده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په روان کال کې ترسره شي. نوموړي وویل خو د انتخاباتو د جوړېدو دقیقه نیټه د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسون اعلانوي. نوی وړاندیز چې په دې برخه کې مطرح شوی په ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه ده. که چېرته د دغه ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه د باور وړ وګرځي نو ډیرو اندېښنو ته به ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټې چې درې غړي لري 2 ورځې وړاندې په خبر کال پیل وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغه هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان د شخړې په حل کې ګټور رول لرلی شي.
بدون شک سازمان ملل متحد
یو شمیر هیوادونه شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي او ملګري ملتونه کولی شي چې په دې هیوادونو فشار راوړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان ولسمشر له خپل روسي سیال سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په افغانستان کې د سولې په خبرو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په اړه دریمه ناسته په مسکو کې جوړه شي. او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د سردار محمد داود خان روغتون د لا تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان بلسلی بنن په یو خبري غونډه کې وویل د دغه پیسو څخه 1.1 میلیون ډالر به د روغتون لپاره په نویو طبي وسایلو او پاتې 1 میلیون ډالر به د روغتون په دفتري لوازمو ولګول شي. په داسې حال کې چې د سردار محمد داود خان روغتون د بیا رغونې لپاره افغان حکومت هم پیسې ځانګړي کوي، تر څنګ د غوث ملاتړ ماموریت د روغتون د ښه تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې 1.1 میلیون یې د نوي طبي وسایلو په اخیستلو او 1 میلیون نور به یې په دفتري وسایلو ولګول شي. ښاغلي سلیبن وویل د سردار محمد داود خان روغتون د بیا رغونې کار په سلو کې 90 ترسره شوی او پاتې به په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ شي. د اول ورده چې نګدی یو میاشت وړاندې یو ډله ترهګرو د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د لزګونو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یاد روغتون هم پکې زیانمن شو. دا کورنی خبر.
د ترکیې عدلیه وزارت نن وویل چې د عدلي طب په ځانګړو معاینو کې څرګنده سوه چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې په حمله کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. د ترکیې عدلیه وزیر بکیر بوزداغ نن څرګنده کړه چې په خانشیخون کې د حملې د دریو قربانیانو د جسدونو تر ځانګړې طبي څېړنې وروسته څرګنده سوه چې د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې دي. بوزداغ وویل د روغتیا د نړیوال سازمان استازو هم د دې جسدونو په څېړنه کې چې په ترکیه کې وسوه برخه درلوده خو ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي لږ تر لږه 6 تنه د اپریل په 4 د سوریې د عدلب ښار په خانشیخون سیمه کې وژل سوي دي. په پیښه کې 2 زخمیان د درملنې لپاره ترکیې ته لېږدول سوي وو چې دریو یې ترکیې ته تر رسېدو وروسته ساه ورکړه. دمشق او روسیه ویلي چې د سوریې جنګي الوتکو په خانشیخون کې پر یوه فابریکه چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره سوي وه حمله کړې وه او دا پیښه رامنځته سوي خو امریکایي دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر روسیې ژغ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریې د عدلب ښار په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې امریکا یې پړه د اسد پر رژیم ور اچوي اشاره وکړه او ویل
دا وای زموږ په فکر کې هیڅ دا شک نشته چې د سوریې رژیم د بشار لسر تر مشرۍ لاندې د دغې وحشتناکې حملې مسؤلیت لري، خو موږ فکر کوو چې د دې وخت را رسېدلی چې روسیه په ډېر احتیاط د اسد له رژیمه پر دوامدار ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ریکس ټیلرسن به د اپریل په 12 روسیې ته ولاړ سي او دی به د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات وي چې روسیې ته سفر کوي. د اروپا پارلمان نن د اوکراین خلکو ته د ویزې ازادي اعلان کړه. د اوکراین پریکړه وکړه اوکراینیانو ته د دې ازادي ورکول یو ستر ګام بلل کېږي، خو مخکې تر دې چې دا نوې پریکړه عملي سي د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید اروپا ته د تګ راتګ لپاره د اوکراین خلکو ته د ویزې د ازادۍ پریکړه تایید کړي. داسې ګڼل کېږي چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو استازي به د اپریل په 16 په بروکسل کې په دې اړه په غونډه کې دغه پریکړه تایید کړي. په اروپایي اتحادیې کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غړو هیوادونو وزیران به د مې په 18 نیټه پر دې پریکړه د تایید مهر ولګوي. د تاجکستان حکومت د روسیې د دوو هوایي شرکتونو پر الوتکو د پرواز د بندیز پریکړه ځنډولې ده. د روسیې د ترانسپورت وزارت د تاجکستان د هوایي چلند مسؤلین د خبرو لپاره مسکو ته ورغوښتي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل چې د روسیې پر دوو هوایي شرکتونو خپل هیواد ته د پرواز د بندیز پریکړه د دې لپاره چې دواړو خواوو د خبرو له لارې د مسئلې د حل پریکړه کړې ده وځنډوله. د تاجکستان پلاوی نن مسکو ته ورسید. د تاجکستان ترانسپورت وزارت دوه ورځې مخکې مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اورال ایرلاینز او یوت ایر هوایي چلند پروازونه به د هیواد پلازمینې دوشنبه او د خوجند ولایت ته بند کړي. د روسیې حکومت د دوشنبه په ورځ له دوشنبه او خوجند څخه د تاجکستان پر سومون ایر هوایي شرکت بندیز ولګاوه. په ایران کې یو محافظه کار مذهبي مشر سید ابراهیم رئیسی د هغه هیواد د جمهوري ریاست پر روان ټاکنو کې خپل کاندیدی اعلان کړ. رئیسی په ایران کې د تر ټولو ستر خیریه پروګرام مشري کوي. د ایران د خبری رسنیو په حواله رئیسی ویلي چې د مې میاشتې په 19 به د ایران د جمهوري ریاست په ټاکنو کې کاندید سي. د ایران د خبری رسنیو په وینا د رئیسی استازي سولت مرتضوی نن دا خبر د محافظه کارانو په یو غونډه کې اعلان کړ. مرتضوی ویلي چې رئیسی په ټاکنو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو د څارنې د ځانګړي کمیټې له غړو سره خبرې کړې دي او له دغې کمیټې څخه یې استعفا کړې ده. رئیسی 65 کلن دی او تر دې مخکې د لوی څارنوال او د قضایه قوې د مرستیال په توګه کار کړی دی. هغه په ایران کې د نخبګانو د شورا غړیتوب هم لري چې د ایران د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د نوي مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. په ایران کې محافظه کارانو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خپلو کاندیدانو د وروستي لست په جوړولو کار پیل کړی دی. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چارواکي وایي چې په یوه کور کې چاودیدونکي مواد نیولي او شنډ کړي دي. د چارواکو په وینا د مشکوکو د دغه چاودیدونکي مواد په کومه ودانۍ کې چې موندل سوي دي په اتمو او نهمو پوړونو کې څېړنې روانې دي. چارواکو ویلي چې د ودانۍ اوسیدونکي خوندي سیمو ته لیږدول سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 6. په بدخشان کې به اسمان بوریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به اسمان بوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم اسمان بوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
دا ظریف پڅپوک پروگرام ته بیا هم شراغلی احمد شیبریم له ظریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو قربان یو. د تیر سات په خبرونه کې مو تقریبا په عمومي ډول د افغانستان پر امنیت خبري وکړې. د دې سات په خبرونه کې مسلې ته دوام ورکوو، خو یو څه به تمرکز پر دې وکړو چې بهرنۍ مداخلې امنیت څومره متاثر کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتو په لارښوونه دي د افغانستان د سولې هڅې مخته یوړل شي. دی وایي موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غښتلی باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواری شي. یوازینۍ لاره د ملګرو ملتو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانستان د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي چې د اپریل په 14مه به په ماسکو کې یوه لویه غونډه پر دې مسلې جوړه شي. که څه هم د سولې او روغې جوړې په برخه کې کابل تل د نورو هیوادو د مرستو هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل هر هیواد چې د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هغه ستایو. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرسته، خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع په داسې وخت کې څرنګه یاده کړې ده. کابل شای د روسیې د مداخلو راپورونو ویرولې وي چې په ښکاره وایي له طالبانو سره ارتباط لرو، او له همدې عمله به ممکن د هغو هیوادو د ښه نیت په خبرو کې هم شک کوي چې له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مسلې ته د ماسکو نږدې متحد تاجکستان هم روانه اونۍ یو ډول اشاره وکړه. البته د دغه هیواد د امنیتي چارو یوه جګپوړي مسول دا خبره کړې ده. د امنیتي چارو دغه جګپوړی مسول میر علي رازقوف نومیږي. دی وایي
سالی 2016 گروه نمایندگان خدمات مخصوص یکی از کشورهای کردی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با کماندان های گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند.
روسی په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او د ناتو لغړی هوا ترکی سره روابط نشټې کړې دي او هلته خپلې ګټې خوندي کوي. په افغانستان کې بیا سیاسي کتونکو په دې باور دي چې ماسکو له تهران سره له پخوا له نشټې روابط لرل او اوس د غرب له متحد پاکستان سره اړیکې نشټې شوې دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې اسلام آباد د روسانو د دوستۍ له لارې له غربه د امتیاز اخیستو لټه کوي او روسان خپلو ګټو ته انتظار باسي.
ایرانیان او روسان تقریبا استراتژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نه روسان شروع کړي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې یو ډول تاکتیکي لوبه وکړي روسانو سره تر څو په اصطلاح بیرته غربیان مجبور کړي چې د پاکستان خواته واوړي، اما په هر صورت روسیه کولی شي له دغه موقعیت نه خپله ګټه استفاده وکړي.
تمه ده چې د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي چې په دې غونډه کې به د ایران او پاکستان تر څنګ د منځنۍ اسیا د 500 هیوادو چین او هند استازي برخه واخلي، او افغان حکومت ته به هم په دې غونډه کې د اوبخشي او افغان حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا ډول هڅې به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او که به د سیمې د هیوادو نوي ائتلافونه د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړي. نظر صاحب
ولی تشکر آقای شیپر. مهمانای محترم ما مثل سابق پوهان سید وادی صافی و محترم آقای منگل عضو شورای ولایت پکتیا هستند. بر علاوه ازشان از طریق تلفن محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیوی جنگ المان و نماینده مردم المان در ولسی جرگه هم فعلا مهمان ما هستند. قهرمان صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. جور وچه تاسیتا
مننه. نظر صاحب لومړی به قهرمان صاحب ته ورشو چې د امنیت په برخه کې هلمند خصوصا چې کله د امنیت خبره یاد شي ټول هلمند ته مخه کړي ځکه چې د جګړو ډېر راپورونه ترې خپرې شي. قهرمان صاحب په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
اصلا یواری په کار د چې د دغه جګړې پر ابعاد باندې یواری څرونه باید وکړو. زموږ په کور کې په افغانستان کې خو جګړه تقریبا یو نړیواله جګړه ده، او یو ډېره ګونګه جګړه ده، ولې په اصطلاح باندې یو اماهنګه جګړه ده. د ټولې نړۍ په دې کې برخه د زموږ په جنګ کې برخه لري. نو څوک په یو شکل دا ښکاري، څوک په بل شکل دا ښکاري، ولې پر موږ باندې دغه جګړه تعمیل شوې ده. او بیا په دې جګړه کې هلمند د ټولو دپاره په دې خاطر د اهمیت وړ دی چې هغه یو ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. هلمند رښتیا هم د هلمند په ناامنه کېدو باندې ممکنه ده چې په ټولو جنوبي غرب کې وضعیت ناامنه شي، او کله چې په جنوب غرب کې وضعیت ناامنکیږي ممکنه ده چې د افغانستان په لویه برخه کې دا ناامني خپل تاثیرات وغورځوي. نو په دې اساس باندې دا د جګړې تمرکز هم په هلمند کې دی، ولې جګړه چې ده تقریبا یو نړیواله ناروا ګونده جګړه ده چې موږ پکښې راښکیل یو، او موږ افغانان دواړو طرفونو ته په قط وسیله ګرځېدلي یو د دې جګړې د شولاور ساتلو دپاره. نو زما سره دلایل هم ډېر قوي دلایل موجود دي چې هر چا زموږ د اوبو څخه استفاده کړې ده، کېدای شي زه دا بعضې نمونې تاسو ته محسوس مخصوص وښیم. مثلا د هندي راکټ وینم چې زما پر اوږه پروت وي، پر پاکستان ټکان کوي، د پاکستان راکټ وینم چې پر هندوستان ټکان کوي، د ایران راکټ وینم چې زما پر اوږه یې پر عربو کوي، د عربو راکټ وینم چې پر ایران یې کوي، او دغسې پسې ځه. نو بیا د فراغ منطقې په سطحه د نړۍ په سطحه باندې چې هغه ډېر د تاسې په اصطلاح باندې بېچاره وو، بې ګناه بولي، لکه جاپانیان هغه هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن دي، نور کوي که نه وي چا ټانکي ته خو په بهر کې تیل ورکوي. دا هم د دې معنا لري چې دی هم د دې جګړې یو عضو ده. حتی داسې ملکونه موږ ولیدل چې لس نفر هم دې جګړې ته رالېږلي وو چې په دې جګړه کې برخه باید واخلي، په پسې سهمدار واوسېږي. نو صرف تفاوت شعارونه یې مختلف دي. مثلا دغه خبره تقریبا یو هماهنګ جګړه ده، او دا جګړې د انساني جوانیو په منځ کې په دوه حالته کې منځته راځي. یو هغه جګړې دي چې تصادف د انسانانو تر منځ پېښېږي. مثال دوه خلک په جګړه سره لویږي، دوه قومونه، دوه ملکونه، هغه نو موږ تصادفي انساني جګړه ورته وایو. او بعضې جګړې دي چې هغه ډیزاین کېږي، پروګرامېږي د بعضو اهدافو دپاره. زموږ جګړه یو منظمه پروګرام شوې جګړه ده، او دا په اصطلاح باندې په اګانه شکل باندې د وطن ته تقریبا په یو هماهنګ شکل باندې. اوس دا دنیا داسې تعبیروي، دا خلک یې تعبیروي چې والله کېدای شي روسان به د امریکې سره اختلاف ولري، ایران به نه پوهېږم د پلاني سره اختلاف ولري، یا به پلانۍ د پلاني سره اختلاف ولري. ولې زه چې دغه وضعیت څېړم یا ورته ګورم، تقریبا د دوی د ټولو تر منځ یو ښه قوي همغږي موجوده ده. مثال په ډول باندې دا اوس قطر چې وګوري، هلته د ملایانو د پاره یو ډېر ښه بستر هوار دی، هلته ښه دفتر ورته جوړ شوی دی. هغه مراګانې چې په وطن کې وي هغه هم هلته وغوښتلې، ور انتقال یې کړلې، هلته معاش، ډوډۍ، کولر، ایرکنډیشن، دا ټول زمینه ورته مساعده ده. ولې زموږ په کور کې بیا جنرال ناست دی، وایي زه ضرورت لرم چې ډېر عسکر افغانستان ته راشي. نو تا عسکر څه کوې وروره؟ دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ هلته سره دوستان یاست، خپله قطر د امریکایانو لکه څوکړو ادارې مرکز
ده. قهرمان صاحب، هلته
وریجې اوبه
څه؟ قهرمان صاحب محترم،
په کور کې بیا د جګړې دپاره جګړه ګرمه ساتي.
بلې قهرمان صاحب، دا خو عوامل دي د جګړې. که دې ته راشو چې په هلمند کې دغه اوس امنیتي وضعیت څرنګه دی، آیا تاسو پیشبیني کوئ چې تر اوړي پورې به امنیتي وضعیت نور هم خراب شي او که نه مهار به شي؟
زه چې د جګړې ابعادو ته ګورم او دا ډرامو ته ګورم چې یو څوک عسکر راغواړي چې ډېر راواستوي، او یو څوک چې وینم چې دا اوس فعلا مثال تاریاک ټولېږي، د هغو څخه وشر زکات جمیږي، دا هغو څخه پیسې راټولېږي، او دا اوس فعلا په ایران کې زموږ افغانان در تعلیم و تربیې لاندې دي، او په پاکستان کې دا اوس فعلا دوی در ترړینو د تربیې لاندې دي، د عربو څه پیسې را روانې وي، د چین څه پرینکاټو ریموټ کنترولو مثال انطلاقیه مواد را روان دي، دوی خپله د روسیې څخه مثال پیسې وو لیدنې وو کتنې وو ایحت ولاړې ایحت رالې را روانې. نو دا خپله ټول د دې ګواهي ورکوي چې موږ سمې راتلونکي ته نه یو روان، زموږ مسلمت به نور هم پسلا سوا کېږي، دا جګړه به نور هم خپل شدت ځان ته ورکوي. دا چې زه اوس دلته احساسوم چې عرب ولاړېږي، وایي زه په جلال آباد کې هلته پوهنتون جوړوم د 20,000 کسو دپاره، نو زه پوهېږم چې دا پوهنتون دلته دپاره جلال آباد انتخاب کړی دی، ولې شینوار ورته انتخاب کړی دی، دا مرز ولې ورته انتخاب کړی دی، خو موږ پونتونونه لرو، کولای شوای دغه معبد زموږ سره په دې نورو پونتونو کې مخته وړی وای. او یا دا د ایران لاس
قهرمان صاحب محترم، بله
کار کوي چې لشکر آماده کړي،
یعنی قهرمان
صاحب لبنان چې دی په افغانستان
کې دغه قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب، یعنی ساسو له خبرو دا ویلې شو چې فکر کوي چې درې میاشتې وروسته به لشکرګاه سقوط وکړي؟
لشکرګاه سقوط نه کوي.
بس سیده، بله شهرونه سقوط نه کوي. بله بله
اطراف ورته تسلیموي، اطراف ورته ورکوي، ولې شهرونه سقوط نه کوي؟
بله مننه. ور به شو کابل ته نظر صاحب.
بله خب پوان صاحب ودی صافی آقای منگل شنیدین. خب در قسمت دوم ما زیادتر گفتیم روی مسئله روسیه یک ذره صحبت میکنیم که روسیه چطور یک دفعه علاقمند شد در مسئله افغانستان، و در این مورد یکم که وسیع‌تر صحبت کنیم. استاد صافی، روسیه از افغانستان از جان موجود ما چی میخواهد؟
تشکر. حرفی است که ما اگر با گذشته یک کمک نظر بندازیم و دقیق شویم، روسیه یک قدرت مطرح هم در این منطقه است، هم در جهان است، و هم یکی از سوپر پاورهایی است که حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد داره، و تا موافق نباشه و مخالفت کنه به یک فیصله در شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک فیصله به سطح بین‌المللی حتی ملتوی میشه و فیصله گرفته نمیشه. اینو فکر نکنیم که افغان‌ها تانستن شوروی را شکست بتن با کمک کل جهان آزاد و جهان غرب، و عزیز روسا فیصله کردن که ما میبراییم دیگر روسا ختم شدن. اینطور نیست، ولو که اتحاد شوروی هم تجزیه شد و از هم پاشید، حال ما یک کامنولت آف اندیپندنت استیت که برش میگن ممالک مستقل مشترک المنافع نامش مونده، و امو قسم اتحادی که در اروپا جور میشه، امو قسم مارشال پلانی که از طرف روزولت در اروپا پیاده میشد، امو قسم روسیه میخواهد که این مناطق آسیایی را به این طرف و چار دوبر خود این را تحت کنترل خود داشته باشه. به هیچ وجه از این صرف نظر نمیکنه. اگر کس بگوید که روسیه اتحاد شوروی از بین رفت و دیگر کیجیبی مانا نداره، این قسم نیست. امو کیجیبی سابق فعال است، امونا در سرحدات جنوبی روسیه که هنوز هم ولو ازبکستان و تاجکستان و ترکمنستان استقلال ظاهری خود گرفتن، اما اونا هنوز هم سرحدات جنوبی خود با افغانستان منافع ماسکو میدانن. با مخاطر عساکر روسی در سرحد افغانستان از طرف تاجکستان جای بجای شده و تعدادش هم ازدیاد یافته، به خاطر از اینکه هم از درک قاچاق مواد مخدر و هم از درک اینمی بنیادگره های به اصطلاح اسلامی که تروریسم رای می سازند، از اینا هم خطر احساس میکنند و جنبشای در ازبکستان و تاجکستان هم وجود داشت.
بله استاد محترم، همینجا یک مسئله است که قسمی که از صحبت های شما معلوم میشه، از صحبت های دیگر مهمان های محترم معلوم میشه و صحبت های عمومی، یعنی فعلا در دنیا یک کم سازی است. سابق دو کمپ عمده بود، شوروی و امریکا و تگپا یا غرب سب غرب شرق، منتها حال یک کمپای نو به خیالم که دیزاین میشه. در این دیزاین از این کمپا ما در کجای از این هستیم؟ ما چطور میتونیم که بزرگترین منفر حداقل بگیریم؟ یعنی چی باید شما ما آماده از این هستیم مبارزه کنیم در این کمپا یا نیست؟
بیخی حرف شما درست است. حرفی است که جنگ جهانی اول برای تقسیم جهان شروع شده بود، جنگ جهانی دوم برای تسخیر جهان از طرف مثلث فاشیستی شروع شده بود، و شکست اتحاد شوروی در افغانستان دنیا را یک قطبی ساخت. و اما در عمل اگر امریکا بگوید که من سردار روابط بین المللی هستم و سوپر استیت کل جهان هستم، اینا به تیوری میگن هستند، اما در عمل کسی دیگه که در این منطقه وجود داره مثل چین بزرگ، مثل امیر روسیه، اینا که میمانند که تنها یک توضیح صورت بگیره از طرف ایالات متحده امریکا یا متحدینش. به این لحاظ افغانستان باید جایگاه خدا و مقام خدا و بعد از 15 سال جنگ در گذشته و 15 سال که حال تیر شد و تمام دنیا در پالوش استاد بود، باید قدر خدا قوی می ساخت، قدر زمانی از اینا عکاک و هوشیار و رسیده می بودن که هم روس به حیث همسایه یک کم دورتر و همسایه دیروزی محتاج حکومت افغانستان می بودن و همیشه رابط خدا می خواستن نزدیک نگاه بکنن، هم چین و هم دیگر کشورها. منطقه افغانستان اینمی اهلیت و کفایت متاسفانه نداشته و روسیه هیچ وقت نمیمانه و چین هیچ وقت نمیمانه که دنیا یک قطبه و یک سوپر استیت شوه. اینا در حال تشکل است، اتحادشان و ایره جرم.
بله پوهان سب که دشتی چه تاسو ویسی چه فران روسان لوسنی افغانستان چه غواری؟ دوی غواری چه نظام تغییر کی؟ دوی غواری چه جگرو تا ادامه ور کی؟ چه غواری؟ یعنی ستاسو پا باور
روسان دومره بیعقل ندی لکه ده پاکستانیانو چه اقا وایی چه هندوستان ده پا افغانستان که کنسلگری نلری پا جلال آباد که یا پا قندهار که یا ده داسیو که یا ده اغاسیو که منتا هدایت را کهی او غواری چه افغانستان یا لاسپوس حکومت ایدوی ده هدایت لنده وسی زکا مداخلو تقبل دوام ور کهی. روسان رو تقریبا ده اکتوبر ده نونس او غلسم نه تنن پوره یا او اداره کرده یا او سیستم لری یا او انخلاب پلارا چوله ده او سام هم دست روان دی. اگه روسان ده افغانستان نه ده غواری چه یا نیک گوانده وسی افغانستان، افغانستان خوره ده دوی ده حریفان و ده خوانه لکه ده پایگاهی چه ورکلشوی دی امریکا تا پتور ده مثال او ده استراتیجیک ده نقطه نظره نه پده بانده پیکین خوشحاله ده او نه ماسکاو پی خوشحاله ده او نه غواری چه افغانستان یا اتخوات ده هستی وز غلی چه خپل بیطرفی لمنزه یوسی. اغا غواری چه اموغم را اندازه چه که غربی نرهی پا افغانستان که حضور رو لری اموغم ازم باید ولرم لکه اموغا پالیسی چه پخوا افغانستان در لوده را اموغا باید بیا تکرار شی، مگر افغانستان تا مرسه همو غواری، کمک همو غواری او دوی هم کهی لپار رده چه افغانستان دخمن نشی دبل چپل هست.
بله منگل سه یادمانه را. منگل سه محترم شما چی فکر میکنین؟ گفتیم که دنیا در حال یک کمپای نو ساخته میشه دنیا، ما شما در کجا از این کمپا قرار خواهد گرفتیم؟ یک وقت در دوران ظاهر خان ما شما خود نجات دادیم، غیر منسلک گفته بی طرف، گفته نه دو طرف هستیم نه دی طرف. حال متاسفانه در داخل خود افغانستان هم رهبرای ما شما اینا در کمپا قبلا تقسیم شدن، مثلا اگر یک قسمت شاید طرف روسیه را بگیره، دیگه طرف شاید ایران را بگیره، دیگه طرف شاید پاکستان، دیگه طرف شاید امریکا، بگوید یک چهار کمپ پنج کمپ تقسیم خواهد شدیم یا منافع ملی خود در نظر گرفته نظر به او باید عمل خواهد کردیم؟ چی میگین منگل صاحب؟
ډیر مهمه پوښتنه ده د سپی صاحب د ټولو جوابونو په تایید سره. افغانستان یوازې زه په لنډو وایم چې د جګړې میدان یا د دغو کیمپونو د سیالۍ میدان په اوسني وخت کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ځینې پوښتنه وکړل چې روسان یعنی ولې غواړي دلتا، د روسانو یو لوی ملت لري، هغه یو مقتدر حکومت لري، د غوی په حکومت په اډانه کې دغسې څوک دي چې ورته د روسیې ملي ګټې خوندي دي، ارزښت لري، ورته عام ولس ورته ارزښت لري. تاسو وینئ د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته په اخرو کې د کندوز تر سکوت وروسته دوی یو ټکان خوړلی، جګړه د دوی لمنو ته غځېدلې ول، ولې د دې په ځای چې دوی په خپله لمن کې له جګړې نه دفاع وکړي، دوی څو قدمه وړاندې راغلل هغه ځای ته، دوی په هغه ځای کې پښه کېښوده کوم چې دوی ترې مستقیما ګوخل کیږي یا دوی ته تری خطر ده هم د جګړې په لحاظ او هم د مواد مخدر په لحاظ یعنی په افغانستان کې هغه مواد مخدر چې کشت کیږي یا تولیدیږي غوی د غیر مشروع لري یا په کچکی ډول روسیې ته کچکیږي چې یو دا تهدید ده او بل د تروریزم او یا د وسلوالو ډلو ټپلو ګوښونه دي دغه دپاره چې د دغو دواړو ډلو ټپلو له ګوښونو ژغورل شوی وي هغوی په خپله لمن کې نه هغوی په هغه ځای کې ځان پارټنر کوي کوم چې نه یوازې روسیې ته بلکې ټولې نړۍ ته ترې ګواښ ده یعنی په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې دوی غواړي چې دلته هغه تولید چې د پاکستان دی او هغه څه چې دوی ته ګواښ دي په همدغه نطفه کې دوی لاس پې بروي او یا ورته لاسرسی ولري د دې په ځای چې د دوی په ضد استعمال شي دوی غواړي چې دا د هغه چا په ضد استعمال کې کوم چې د دوی دپاره ګواښ دي یعنی په لنډه کې زموږ هم داخلي او هم خارجي تګلاره یا سیاست یوازې شعارونه دي موسمي شعارونه دي کله چې موږ لیوی پی کې سره مخامخ کیږو بیا موږ عکس العمل ښیو ګوري د پاکستانی جنرالانو سره یو ځای میرانشاه ته د روسي جنرالانو تګ دا افغان حکومت ته پکار و چې همي د پاکستان سفارت سفیر او همي د روسي سفیر ایزار کړی ولې دوی به پښتني کړی و چې دا دلته تګ یعنی په څه معنا د کوم هدف لپاره تر اوسه پورې افغان حکومت نه خبري کوي چې موږ خبر نه لرو یعنی دا موضوع کم ارزښت ده کم هم نیولې ده زمونږ یعنی دومره مقتدر یو چې دا موږ ته سرخوګای نه ده او یا موږ ته مشکل نشي جوړولای او کنه د پښتني د واسه او توان موږ نه لرو دا باید افغان ولسته بخکاره کی کچې ته دوی واسه او توان نه لري بل بیا افغان ولسته د دې واسه او توان لري خو په وخت سره باید د دې لپاره کار وشي بل په مسکو کې کوم دیولسه هیوادونو کومه ناسته چې کیږي روسیا غواړي چې کچې ته دغه ناسته یا د هغه دوی پیشنهادونه چې هر څه پیشنهاد لري یا هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې یا دیولسه هیوادونو په غونډه کې تکراریږي هغه پښتنې کچې ته ونه منل شي او کچې ته نتیجه ورنکړي تر څنګ بیا بل یعنی د فشار د لپاره دغه وسیله هم لري یعنی وزیرستان ته تک د غونډې نه مخکې د یو چیلنج دغه چا چې هم کله غونډه کې هر څه چې کیږي یا به دوه منل شي کوونه منل شي یعنی موږ تشلاس نه یو موږ هم یو څه تلاس لرو چې هم پر خپل دفاع وکړو شو او خپل ماغه څوک چې دوی ته ګواښ دی هغه پر تهدید کړی شي
بله مننه منګل صاحب ازادي سپو کې پروګرام دی لوي خبرتیا ورسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې موضوع مده د افغانستان امنیتی وضعیت او په تیر بیا د بهرنیو مداخله په افغانستان کې له خبرتیا ورسته اوریدونکو ته
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله شمیره زهم تکراروم 0999-203-540 و بله شمیره ده 0999-202-555. یه واردون که ده تلفون پلین که را سره ده. مهربانی وکی.
بله.
بفرمایید سیم.
بله تاسو پلین که هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سوال تنه تره کنین اگر این تلفون قطع میشه این قطع
بله در تلفون قطع سو بل تلفون را اخلو آزاد ابتسپو که پروگرام ده میره بانی
من ارتباس دوم دل پاره آجی هزینیم دیل من نه
بله آجی سیب
میره بانی
تشکر آقای نظر سوالیم اینمیز که آیا روسا به این خاطر انمی اعلان جنرالای خود به این خاطر کده که در سرحدات افغانستان اینا گزمای خود ایجاد کده چرا که نشست در مسکو قرار است که صورت بگیره آیا نمیخواه مسکو که دست بالا داشته باشه در این گفتگوها و تمام گفتگو را زیر کنترل خود داشته باشه این یک سوال است اگر
تشکر آجی سب بلا وریدون که هم پلین کرده سرده آزادی پتپو که پروگرام ده مهربانی
سلام علیکم احترامات تاسو مکرم ملمنو او رئیس کتاب ملاند کوم عبدالمنان دقیق د کابل قرابا ولسوالینا
مهرباني
مکرم ملمنو تاسو تشکر کوم نو تاسو روسیا خو په دې باندې ښه پوهېږي دا طالبانو ترهګر دی سای ترهګر یعنې کاسیسه په افغانستان کښې زیاتره واکوالو نو یعنې دغه مجموع کښې د ورانیونه کړي نو د امریکا ته خو په نامه د کومک سره دلته هېڅوک اډې نه وکړي خو بلکې همدغه افغانستان حکومت اعتیاز کړی ده نو روسیا اوس غواړي چې د خپل طالبان ته وطن نو په دغه خاطر او بله مسله د امنیتي مشکلاتو د داخلي په مسله کښې د پارلمان یعنې ډېر مشکلات افغانستان ته جوړ کړي دي که پارلمان لغو نه شي نن دغه مشکلات داخلي نه جوړېږي خاطر دې اوس هم دغه پارلمان د مثال په منطقو کښې په کلو کښې سلا جوړې کړي هره ورځ سلا توجه کړي وکیلانو هره ورځ یو دوه نفره پورته کېږي که چېرې دوکانونه غځېږي همدغه وکیلان مثال دولتي مځکې خپل کسان ته ورکوي چې رایه ورکوي نور مثال ډېر مسایل دي چېرې خاص
پروگرام دے
بھلے سلام علیکم شیبر صاحب
وعلیکم السلام مہربانی
بل نظر صاحب سلامونه تاسو ته شیبر صاحب تاسو ډېر مېلمنو ته زما ځخ صحیح درځي شیبر صاحب
بيخي واضح دی مهرباني
زما سوال ښاغلی صافی صاحب څخه متوجه دی صافی صاحب مخکې په اول سات خپرونې کښې وویل چې دغه طالبان کښې اختلافات رامنځته سوي دي نو زما سوال د دوی څخه دا دی چې صافی صاحب که طالبان کښې اختلافات رامنځته سوي دي د پروش کال راهیس څخه زه د هلمند نه خبرې کوم تقریبا ډېری د هلمند سیمې همدا د افغانستان ډېری سیمې طالبان تنترو لاندې کړې دي نو دغه اختلافات د دې نه دي باعث کړی چې طالبان دا پرمختګ وکړي نو په 15 کاله مخکې طالبان هېڅ پرمختګ نه وکړ چې ولایت ونیسي او ولسوالۍ ډېرې ونیسي د پروش کال راهیسې چې دي
سوال پوهان صاحب تراجی خو یو بل اوریدون کې هم پلان کې لرو مهرباني وکړئ اساس په پوک پروگرام بلې
السلام علیکم شیبر ټول مهمانو ته سلامونه وایم خدای خبرې کوم ښایسته کښې لګي نه
مهرباني صاحب بلې د ټېلیفون قطع شو
ټېلیفون قطع شو
بلې
یو ټېلیفون دیګره وګیریم باز آسته آسته بلې
خیر
مننه مهرباني
السلام علیکم روز جانب خیر شیبر
مننه کور ودان مهرباني
ورجان خدا کرمان صاحب ای مست د بل د لاس مشکل پیر صاحب بل ای مست د بل خدا کرمان صاحب خپل ورور د سنگوریان جوړ کړی دی ته دې پر ځای صاحب خانان ته خوشحالي او نیک بختی راوي تر بدبختی او بدمرغی کې په ولا کې بشي چور چپا ور غلا وی خیانت تو نه ګرځ ک دی کی نو اوس موږ چا څه وجاړ وسه پاکستانیانو وجاړ د ایرانیانو د امریکایانو د بل ورځ نه کته خوانن چپا برکان پرواله په بابا جی کې نه کته شو کوښنه شهیدان کړ
بله خرمان سپت به ساسو سوال راجی کو نو با
یک شنانی دیگه هم هست بعد از او بخرم که بس هست
دبه هم رواخ مهربانی او که از عریب سپوک پروگرام
السلام علیکم جناب شیبر سپتاب نظر سپتا و محترم منوط سلامات سلام و احترامات و اندفاق
من نه مهربانی
جناب شیبر سپتاب لکه څنګه چې ټول نړۍ ته د افغانستان د حالت په صراحت سره واضح معلوم دی چې څوک د افغانستان د خاورې د تمامیت ارضي دښمنان دي څوک د افغانستان د سر قاتلان دي څوک د افغانستان د اقتصاد قاتلان دي څوک د سیاسي موضوعاتو قاتلان دي د دوی د حالتونه په ګوناګون ډول دي خو هغه دښمنان چې په صراحت بربنډ د افغانستان په موضوع کې د حالت لکه څنګه چې اوس اول قدم کښې روسیې او پاکستان او ایران وکړ نو دغه څلوېښت محترم مېلمنانو مې پوښتنه ده دغه څلوېښت مملکته چې د افغانستان خاورې ته منحیث د دوست یا منحیث د افغانستان ملت نجات لپاره راغلي دي. که چیرې دا محترم مېلمانه په دې نظر ورکړي چې دوی د دې اهداف څنګه وو، که چیرې د افغانستان د خلاصون لپاره راغلي، دوی وکولی شول چې پیام نشته د افغانستان د ساحې نه د افغانستان مخالفین ټول لرې شي او افغانستان کې امن راشي. بیا څنګه کېدای شي چې په دې شپاړس کلو کې بیا دا موضوع په افغانستان کې راګرمېږي او دوی دوی نه افغانستان د ملت نه حمایت کولی نه شي یا د افغانستان د خاورې نه لکه څنګه چې دوی تړونونه هم د افغانستان د ملت سره کړي دي، آیا دغه تړونونه
سوالا را شنیدین؟ اول شما جواب بدین، باز به نوبت مهمانا را جواب میتن. قهرمان صاحب
اول پول لمړی زه دغه ورور ته چې د سنگریانو په نامه باندې د قوت ادای وکړ چې دا جبار جوړ کړي. اول زه په ټول افغانستان کې هیڅ شخصي قوت نه لرم. دغه څه چې دوی د سنگوریانو په نامه بولي دا د امنیتي ملي په چوکاټ کې خاص قطعات دي، ډېر واړه ګروپونه دي چې د مخالفینو په منځ کې خاص عملیات سرته رسوي. د هغوی ټوله څوکو اداره د ملي امنیت په چوکاټ کې منظم شکل باندې تنظیم ده. که هر څوک د دغه قوتونو څخه په شخصي ډول کم شکایت لري، د ولایت د امنیت رئیس ته دې مراجعه وکړي، والي ته دې مراجعه وکړي، هغوی د دوی په خدمت کې دي. ولې زه فقط ټول افغانستان ته د دغه نقطې څخه وایم چې دغه وسیله زما په ضد باندې مخالفینو خورا ډېره وکارول او همیشه یې زه په دغه باندې متهم کړلم چې جبار سنگوریان جوړ کړي دي او هغه ټوله ورځ غلاوې کوي. زه په ټول افغانستان کې د څلورو نفرو باډیګاردانو بغیر چې د ولسي جرګې څخه لرم، په ټول افغانستان کې نه یو عسکر لرم، نه ملیشا لرم، نه لشکري لرم. دا ټول د دولت په یو منظم چوکاټ کې دي. راځم دوهمې خبرې ته. دوهمه مسله دا ده چې تاسو ما ته موقع راکړي نظر صاحب ده شبار صاحب چې دغه جنګ زه لږ توجیه و تشریح کړم. دا ورور وویل چې پرون په باباجي کې مثال لس نفره تیارو وویشتل. زه د دغه ورور څخه یوه پوښتنه کوم. ما په دې هلمند کې د دې طالبانو د مشرتابه سره بارها دپې لیدنې درلودې، ناستې وکړه، ولاړې مې درلودې. ما ویل خلکو تاسې امریکایان باسي کې راولي، امریکایان خو د هلمند څخه وتلي وه چې دا ستا ترپ و ترپ شروع شو دی در کښې راغلی، او هغه څوک چې پر جنګ پاتې شاري کوي هغه هم نه تعقیبوي او په اصطلاح باندې تور معلومه مې داسې نه دی چې ځینې ورکې ولاکه یا منان ځینې ورک دي چې پیله هلته والي دی ولاکه یا هغه نه نفره نور دي په دې هلمند کښې چې پر جنګ پاتې شاري کوي. دغه هلمند کښې موږ یو میلیون کوره یو چې د یو کوره څخه ټک ونه چې د یو کور په بغل کښې ته رانسې طالب هلته قرارګاه ونه نیسې، ایا څنګه به ما ته دا بانه په لاس راشي؟ څنګه به امریکایي ته دا بانه په لاس ورشي چې پر هغه کور باندې عمل ترسره کړي؟ ولې د خدای نه بېرېږې؟ راځې د خلکو په منځ کښې ځای نه شې او بیا دا وسیله ګرځوې په دې باندې بیا نور خلک بدناموي. د دغه ټولو اصلن د بدبختۍ عامل ته ګرځېدلی. د قطره څه پرواز کوې مسکو ته روان یې، ولاکه په ما هېڅوک دا ومني چې د قطره به یو څوک پرواز کوي د امریکې بې خبر شر ته قطر د امریکایانو مال د څوک ادارې دی. د ده په مشوره ته مسکو ته ځې، د ده په مشوره ته روان یې چین ته، د پاکستان د کراچي څه پرواز کوي در قطره پورې. آیا دغه پروازونه ته بې مشورې کوي؟ قربان مسلم، دا یو هماهنګ ناروا جنګ دی، پر افغانانو تعمیل شوی دی. زه دواړو طرفو افغانانو ته خواست کوم چې نور د پردۍ لپاره وسیله مه ګرځئ، یو د بل د بدنامۍ دپاره تلاش مه کوئ. راځئ چې سره ننوځو، متحد شو، راځئ چې دغه ناروا جګړه د پردیو د ګټو جګړه ده او هماهنګه جګړه ده. نه روسان د امریکایانو بد وړي، نه چینایان د ابله بد وړي، نه ایرانیان د اسرائیلو بد وړي. اصلا الچشان یې ملنګ ته کړی دی، دسې نه د پشلا باندې. د اکانی زوی چې د پېښوره پرواز کوي د کراچي راځي قطر ته، او هلته بیا باندې په تور لیست کښې ووته خلکو ته ښوول کېږي. دا ټول هغسې څه معلوم دي لکه ولاختر چې پټ مېړه نه دی، هر څه بربند دي لوڅ دي. فقط نړیوالو په ټولو په ګډه باندې د څه دپاره په افغانستان کښې جنګ جاري ساتلی دی؟ دلتا افغانستان د ټولي تلا مرکز دی د ټولي دمځکی د کوریا پیسې په درې بازار کې دي ټول دنیا پر دې درې نقطې دوره راخوري نفت دی او د سلا بازار دی او د ټولي تلا بازار په افغانستان کې جوړ کړی دی او موږ مظلوم واقعي کړی یو هم یې را باندې کړی دی هم یې را باندې ټولی دی هم یې وړي دی هم مارکیټ به دوی په لاس کې دی هم یې ډالر به دوی په لاس کې دي چې دلته شکه شولانده جوړه نه کړي دلته ترپ تروپ جوړ نه کړي دا جنگ د افغانانو نه دی دا په موږ پورې اړه نه لري زه ولاړم میلمن ته ما حاضر شو چې زه د دې جنگ جنګ راټول کړم ما د مخالفینو سره ډېرې لوی ناستې درلودې ما ډېر لوڅ باسونه ورسره وکړل ما خلکو وتل دغه طریقه نه مش دا تا خپله کړې ده ته در مخې دی درپسې دی زه نه پوهېږم چې ته باسې کې راولې خو تیار وتلي وو بېرته دې د ورېندارګانو پر سر
امین قهرمان صاحب خب انتقادات خو کله گی صحبت کردیم امین رای حل چی هست رای حل اگر پیشنهاد کنین که چی باید شوه که از این جنجالا بیرون شویم بخیر
بیخی صحیح تو نظر مننه کور ودان زپ خپل ده هغه افغانانو په جمله کې ټول ملت ته فقط یو مشوره ورکوم موږ د څلورو د هو په حوادثو کې د پرون په جنگ کې د نن په جنگ کې موږ ملت مظلوم واقع شوی که غواړی چې په دې بوخت کې ووځو پرون هر څه د تاریخ برخه وګرځوئ پرون تاریخ ته پرېږدئ پروردګار ته پرېږدئ تاریخ خپله بې رحمه دی قضاوت ورباندې کوي الله به د ښه عمل په مقابل پاداش ورکړي د بد عمل په مقابل کې سزا راځئ چې نن تصمیم ونیسو او د شهید داود خان د شعار مطابق چې تصمیم د بدي شرط دی او خپله ټولنه اتحاد متحد مدام ته وخوځوو که د سلو په کچه باندې متحد شو د سلو په کچه ګټه کولی شو که د ولایت په کچه متحد شو ولایت په کچه ګټه کولی شو زموږ په ټولنه کې زموږ ژوڼه لکه هزارهګار هغه دې سره نه وتل په بامیان او دایکنډي کې څومره سالم بستر خپلو خلکو ته ور کړی دی هم مکتب هم اقتصاد هم ژوند هم زندګي دا ممکنه ده چې په هلمند کې هم ترسره شي دا ممکنه ده چې په کونړ کې هم ترسره شي فقط زما به مشوره خپلو خلکو ته دای چې نور یو بل مه متهموئ راځئ چې هر څه شراب کړو جنګ پردی دی جنګ اماهنګ دی جنګ پر موږ تعمل شوی دی او په دې جنګ کې ټوله نړۍ ښکېل ده یعنې یو سل او اووه نوي مملکت په نړۍ کې درې برخې زموږ د کور په جنګ کې برخه لري او د دوی ګټې پکښې کې دي همدلته د سلا بازار ګرم دی هم د تورې طلا بازار ګرم دی او موږ ملت یې قرباني یو پر ملت غږ کوم چې د خوی ته وګورئ سره نه نوځئ دغه چې تورې ګوتې یو په بل پورې مه مځئ لکه اوس چې دا ورور وکړ چې جبار سنګوریان جوړ کړي دي د څه شي سنګوریان ما درته وویل چې په ټول زندګي کې څلور عسکره پنځم عسکر پر ما
قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب مننه ځینې سوالونه پوهان سپید هم راچول صفی صاحب که تاسو دې سوالونو ته په لنډو ځواب ورکړئ او بیا د حل په لارو چارو باندې خبرې
وکړئ خبره دا ده چې یو سوال خو د هلمند نه د حاجي صاحب همدا و چې روسانو چې د سفرونه پاکستان ته یا زموږ هغه سرحداتو سره نږدې یا میرامشا ته یا مشرقي خوا ته هر چې ته چې کړي دي دا یو منوره ده او دوی غواړي چې په مجلس کې چې په څوارلسم د اپریل دایرهیي په ماسکو کې هغه څوک چې ګډون کوي هلته داسې وښیي چې دا خلاص لاس لري او بلد دی په دې منطقو د سرحدي د افغانستان کې دې کې شک نشته چې د روسانو پښه بیا داخلېدل د افغانستان په موضوع کې دا یوازې دا نه ده چې دوی به د زموږ د مخالفینو نه ویره لري چې شمال خوانه یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته یا چچنیا ته لار پیدا نه کړي او دې خوانه ور نه شي او هغې ته دردسر جوړ نه کړي مګر سره د دې هم لکه مخکې هم چې ویلې چې روسان هماغه خپل د لیدرشپ یا د هژمونی هغه مطلب و مقصد و هدف په دې منطقه کې لري هغه هیڅ وخت نه پرېږدي چې د بهر نړۍ نه د دوی په ګاونډ کې دغسې قدرتونه راشي چې دوی پکې ونه پوښتل شي یا د دوی د منابعو یا د پخوانیو منابعو سبب وګرځي ما تقریبا په اوایلو د رادیو ازادۍ په تاسیس په کلو کې دوه زره دویم نه بعد ما دا خبره کړی چې دا غرب چې افغانستان ته راغلی خصوصا چې امریکا راغلی او پنځه نمایندګان د ملګرو ملتوی د نجیب د وخت نه نیولې تر بن کانفرانس پورې دلته ناکامه کړل. علت دا و چې دی پخپله راشي او دی راغی او سترګې اقتصادي او قدرت ته انرژي منابعو ته د شوروي پخوانی شوروي د منځني آسیا هیوادو ته تړلي دي او همدارنګه افغانستان د ایشیا زړه دی. هر څوک چې افغانستان کې پښه ولري قوت ولري ټول آسیا کنټرولولی شي نو دوی آینده لوی پلانونه لري چې دوی راغلي په دې پلان باندې روس پوهیږي. نو په همدې لحاظ پوتین دا خبره هم وکړه چې که دا پایپونه د پټرولو چې مونږ د دې هیوادونه غرب ته وړي ده اویا کاله او هلته یې خرڅ کړي دي دا څنګه کیدای شي چې شیردانونه یا خوا ته وتړل شي ولو دوی ازادي ظاهرا خپل اعلان کړې اما مشران یې ټول دغه پخواني کمونیستو ګوندونو مشران دي په نامه د ملي راوتلي دي او قدرت په لاس کې لري ماسکو دپاره کار کوي. دا امکان نه لري چې دلته یوازې امریکا راشي یا دوی متحدین راشي او په افغانستان کې او ټول شان د دوی په زړه روان نووسي. که مونږ دغه پلانو ته د طالبانو هم لږ نظر وکړو چې دا هم پخوا ویل شوي دي دیو راتګ د پاکستان نه هیڅ امکان نه لري چې په 1990 کې هم سیایې پرې خبره نه وي. دا حتما تېنه پرې باندې خبر وو او چون مجاهدینو ګروپونو متاسفانه یو وحدت نه درلوده قانون اساسي نشو راوستلی سم نظام نشو جوړولی هغه عمده قوت راوسته دا ټول پرې جارو کړل اما دوی چې قدرت ونیوه او وروسته یې تلفات ورکړل د پاکستان په مشوره دوی بیا دا قدرت پرېښودونکي نه وو.
استاد محترم سوال در فکر مگشت که مسئله مداخله روسیه از یک نقطه نظر دیگه مگه به موضوع نگاه شد و مسئله داعش است به خاطر مبارزه بر علیه داعش هم به بعض گروپا به خلم ضرورت داره روسا و اینا ای نشانه از این نیست که از رهبری افغانستان از مجاهدین از اینا دل سرد شدن حال گفتن که از یا خب به ما فایده نخواهد برسه در 15 سال در بین خود جور نامدن و در 40 سال در بین خود جور نامدن حال ما که طالبا یک ایسونسون کنیم اگه بتانیم داعش از بین ببریم این طور هم یک تیوری هست به خیالمی چی میگن در این مورد؟
بله بسیار تشکر نظر صاحب که به می موضوع هم توجه رو جلب کردین. در این مورد طور بگویم که روس ها از ایجاد داعش در شرق میانه و اعمالشان در عراق اعمالشان در سوریه اینا خبر هستن که یا یک داعش کسای با وجود آوردن و اسلحه میتن و ترنینگ برشان دادن و پول برشان میتن که اونا رهبری آینده جهان هم میخواین و در تمام دنیای عرب و میخواین که اینا دست داشته باشن و او را گدوت کنن. تنها بهار عربی یا در مصر یا در لیبیا یا در یک کشور و دیگه کشور کفایت نمیکرد برای ایالات متحده امریکا که در اوجا در ملتهای از اینا دست داشته باشه بجوزی که نمیقسم یک گروپ ایجاد شده که اونا کل نظام ها را مسلحانه برزادش قیام کردن بنام داعش و اینا حتی میتونن که در کشورهای آسیای میانه شوروی سابق به نام اسلام داخل شون و تا چیچنیا برن. به می خاطر است که اونا با طالبا تماس گرفتن، به می خاطر است که اونا دعوت پاکستان رفتنشان را به مسکو قبول کردن و همیشه خدا می خواهن نزدیک بسازن، می خواهن زیر تاثیر خود اونا را بگیرن که هر کار خدمت که به امریکا میکنن با اینا هم انجام بدن، اینا هم پول برشان بده، هم امرشان قوت بده، قوت استاد میشه در منطقه. اینی هدف شما.
بله منگل صاحب، حال شما منحیص خب از شورای ولایتی پکتیا هستین، شما چی فکر میکنین حال مثلا چی توقع دارین از دولت؟ یعنی رای حل چیست که مداخله را از نزدیک تعقیب بکنن؟ چی باید بکنن صاحب؟ نتیجه گیری اگر کنیم
پا بخانی پلانو تاکو که وایم لمره دا چه
ولس باید حکومت ته لاس ورکړي. که څه هم دا حکومت د ډېرې ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی، موږ هم انتقاد پرې وکړ نیمګړتیاوې پکښته، خو د انارشۍ د ګډوډۍ لیدې نه دا ضعیف او کمزوری سره دې چې ستونزې لري د دغه نظام شتون موږ ته مهم دی، ځکه که چېرته حکومت وي موږ ټول به یو، که حکومت نه وي بیا به موږ نه یو. حکومت ته پکار دغه دی چې دواړه هیوادونو سفیران باید وغواړي، جدي باید پوښتنه ترې وشي چې د څه دپاره تازه تحرکات او یا طالبانو ته د نظامي یا د هغو د مجاز کېدو یا هغو ته د کومک او د مرستې دپاره لاس غځول دا باید وشي. بل حکومت خپل داخلي مشکل چې کوم لري هغو ته باید زر تر زره د پای ټکی کېږدي، داخلي تګلاره او همداراز خارجي تګلاره باندې باید له سره غور وکړي او موسمي او یا دغسې شعارونو باندې دفاع کول دا فکر کوم ستونزمن دي. ښه دغه ده چې بېرته باید په خپله تګلاره باندې فکر وکړي په ادارو کې او یا هغه چاته چې مسؤلیت سپاري، مسؤلیت باید د ژمنتوب په اساس وي، د مسلکیتوب په اساس وي، نه د روابطو او نه په نور اساس. بیا هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی ته خو اوس ښکاره معلومه شول چې امریکا هغه مرسته چې پاکستان ته ورکولې په غیر مستقیم ډول، پاکستان په مستقیم ډول بیا دوی حمایه کول، ولی اوس پاکستان روس ته لاس ورکړ، یعنی غواړي چې دوی د روس منګولو ته وغورځوي. که طالبان جهاد د امریکا سره جهاد کوي، یعنی ټوپک یې اخیستی، نو دلته چې روسان دوی حمایه کوي، یعنی جګړه د روس د امریکا جګړه ده، نور د خپلې جګړې ته دفاع ټکی کېږدي، نه د زموږ سړکونه ورانوي، نه د زموږ افغان ځوانان شهیدانوي، نه د مکتبونه ورانوي، نه د لارې ورانوي، یعنی نور نه د خپل ځانونه وژني. یعنی په دې باید پوه شي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، ګټه یې زموږ نه ده، او که چېرته دوی د روسا سلاح استعمالوي د حکومت پر ضد فکر کوم جګړه نوره موږ دیږي، روانه جګړه جهاد نه دی. په واضح وایم چې لاره غلطه کړې، هیله مم ترې دغه ده چې نور سلاح په ځمکه کېږدي. هر هغه څوک چې خصوصا د پکتیا خو تضمین ورته ورکوو، هر هغه څوک چې سلاح یې اخیستې ده د حکومت پر ضد جنګېږي، د دوی څخه موږ هیله دغه ده چې سلاح کېږدي، او که چېرته دوی ویره لري چې موږ به څوک تهدید کړي، موږ به څوک ونیسي، یعنی تضمین ورته موږ ورکوو، یعنی کلک تضمین ورته کوو، ولسي تضمین ورته ورکوو چې هیڅوک به ورباندې لاس کې نه ږدي. بیا هم وایم چې جګړه پردۍ ده، راځئ پردۍ جګړې پردي اهداف مخته نور نه وړو.
بلې، مننه منګل صاحب. د پروګرام وروستیو ته رسېدل یو پوهان صاحب، که چېرته په لنډو باندې تاسو لوستنده وایسئ چې د حل لارې چارې څه دي، یو دوه درې که په لنډو وایسئ، له همدې سره به خپرونه راټوله کړو.
ډېر مهرباني، مونږ چې دا خبرې د خپلو د وطنوالو واورېدلې، ډېره مننه تاسو ته چې ډېر ښه موضوع نن را ازادي راډیو را مخکې کړې وه، او په دې باندې خبرې پوسکنده او لوڅې خبرې پې باندې وشوې، او باید چې خپل د وطن ګټې که په نظر کې لرو او د خلکو آرامي په نظر کې لرو، باید لوڅې خبرې وکړو، نه چا نه ډار باید وي او نه ویره. خبره دا ده چې افغانستان او هر ملت چې آبادیږي په خپله د خلکو د همدغه وطن د خلکو په لاس آبادیږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې د انګریزانو د وخت نه افغانانو قربانۍ ورکړي، خپل استقلال یې ساتلی، تر ننه همدا پروګرام ادامه لري، او دا باید د دوی هوښیار او رهبران باید وساتي، دا قوت خپل په ښه توګه یې وساتي، دوی په خدمت کې وساتي. یعنی د ملت باسواده کېدل په سلو کې سل یو فرهنګي انقلاب په کار لري چې دوی ټول پوه شي. ملت یو ځای کېدل او ملي وحدت تامینول هم په خپله ملت پورې اړه لري، هم په رهبری پورې اړه لري. دویم، د فساد رو کول او حکومت ته رهبرانو ته دا په کار ده چې دوی خپل شخصي ګټې، شخصي رقابتونه د قدرت ته رسېدو دپاره دا یو خوا پرېږدي، یو وارې وطن خپل کي، آرامه کي، آباده کي، بیا د رقابتونه کوي خپلو منځو کې چې هر یو قدرت غواړي، ملت باید په خپل لاسو ته رایه ورکړي.
بلې، مننه پوهان صاحب. د خپرونې اخیرو ته رسېدلی یو، په دې خپرونه کې جبار قهرمان دا خبر را وکړه په خپلو خبرو کې چې افغانان باید متحد شي تر څو دا ستونزې هوارې شي، او دغه اوس په همدې ارتباط باندې پوهان صاحب دا خبره وکړه چې د ملي وحدت د تعمیرېدو لپاره باید ملت هم هڅې وکړي، ټول مسؤلیت باید تنها په دولت باندې ونه لویشي. او ښاغلی منګل ویل چې د حکومت تر شا باید ولس و بدریشه او که حکومت نوی ولس پڅ کوي نظر سپ
بلی از تمام میهمانای محترم و پوهان صاحب ودیر صافی آقای تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا انجینیر محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیفی جنگ هلمند و نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه از تمامشان از اشتراکشان تشکری میکنیم همچنان از آقای جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز هم یک جان تشکر که دو ساعت خمار امیدوار نگه داشتن که نه بخیر تلفون ما را جواب میتن البته مصروف هستن خب اپراتیف و اپراتیف اینجا هستن شاید و همچنان از همکارهای ما که در عقب میکروفون همیشه با ما همکاری میکنن آقای ابراهیم هارون وایز کاکل طاهر جلال و طاهر روشان در کابل عبیدالله و بعد یک جان از کلتان تشکری میکنیم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.